سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علی اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او ای سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علی اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې د خزو ونجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د خزو ونجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړ توګه او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت د لید د شفافیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو حکومت ورسال وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلی د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان یلد او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادا کړې و چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی صف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې ده چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د داعش د خراسان ولایت څانګې د ترکستان اسلامي غورځنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکارۍ سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوې ده او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم وشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یوه راپور کې ویل چې په 2023 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1,68% ایالت کې 1,50% په خیبر پختونخوا کې 2,50% او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1,998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه لري او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبې تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډېدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلټا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاصلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د انجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو چې دای شي چې د نورو او د سړي په اړه خبرې کېدای شي چې د نورو په څیر په تلاوت کې ډېر راځي او چې چیرې دا دی ومنو نو چې دای شي چې د نورو په اړه خبرې کېدای د نورو په څیر په تلاوت دی ومنو
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینه
زما یو تر د کندوز ولایت د بسرو ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه د نرس په توګه کار کاوه
او د بارني ځواکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه ورځ د افغان انجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو حکومت وغوښتل چې پر افغان انجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د غوډو ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعالې ملالۍ یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوې نجونې د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د نجونو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزه زی پر اپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مانه نو سجانه د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو پاړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې انجونې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ملال یوسفزی دغه راز په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون پر افغان ښځو یې هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي او په خبره یې دوی له خپل بیل بیل حقونو به برخې کړي دي. نو موږ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو غوی ګډون نه کړای او نه هم داسې والی ګډون نه کړای. د ازادي راډیو پښتون ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم جواب وایلی. د دې ناسته په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي او د یونما مشر روزا او تنبای و هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستي لګډونوالو سازمانونو استادوي افغان جنو ته لبیل او بل ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو مخې او سجانې ټاکل شوی د ناستي په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د جنو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي لوري په مسلمانو ټولنې کې د انجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوې. دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د انجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. د غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګه د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استادو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړ پړو چارواکو په ګډون د نږدې وڅل وخت اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای دا. او سجانې لزده کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دیناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د خوندزي وې زده کوونکې پښتني ازادي راډیو ته وویل
او کدايس چې د دیني علومو او د اسلامي هوادونو دا خبره کدايس چې د نورو خلکو پر طالبان د ډېر غزه وکړي کچېره دا دوی ومني نو کدايس چې د نجونو مکتبونه لاسي د نورو خلکو پر طالبان د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کیږي.
دا راز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سویو بندیزونو په لری کولو مشروطی کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشسته کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتونه فرصت بزرګ به تغییر وضعیت
دا وایي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناستو او دوام کولای شي د افغان جنو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. او سیجانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تاګه راګرځول شوي دي. بلې اوسېجانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیات په اړه به موږ سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، زموږ همکاره فیروزه عزیزي وه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. یاد دې وي چې د تورته ډېر شمېر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په بار په غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا هم دوی شکایت کوي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګ له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د چټولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کوردننه اندونه ده چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغ نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوي وي، یا د مغوی سره د مرستې په پار دغسې ډول غونډې شوي. مونږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبرتي. د همدغه موضوع په تړاو را سره د تلیفون په کرخه د ښځو د حقونو فعاله اغلی لطیفه سالارزی وصله شوې ده. سلامونه اغلی سالارزی، وخت بخیر. کړته وی چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خوښوږي دي؟
سلامونه، وخت مو خیر. هیله ده چې تاسو به شو اوسئ.
بله، ما ویل چې دغه کومه وروستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څم رسي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلتا زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلیوا نو اول له دوی څخه منن دوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نه هیواد چې دی باید په اسلامي هیواد باندې د غې دو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله مې دا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په داسې ټوټه باندې پایله پکې خو د خو به څه به هم نه دا تل دا وندې هیواد کوخ کړې دي چې زمونږ هغه حقونه چې
bale manana da talim da mubarza aw da sul da nobel jaize gatun ke malali yusufzai plarz yadin yusufzai wai che islami wadun baid afghanistan par wakmul taliban da injun par urandi da talim darwazo prani sulul para fashar awri namawri aw luriye malali yusufzai pa islamabad ke musalmanan tolun ke da injun zakre nangawni fursatuna tar sarlik landi da urzini nadi wala gond ke gadun khade malali yusufzai da injun da talim la para da malala fund nu me khpal asasman lari kar kawi tamashal radio khabaral tair khan la ziyudin yusufzai مرکا کړي او په سر کې تیرې پختلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په سمرو هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې د سکولونو محروم دي، پدې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا پدې 38 میلیونو کې دیالس ملیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده او تعلیم کم ځای کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستومات طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی
تاسو په 200 بوګي سکرټری
دار ته لګوای، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیونه ډالر چې دي دا موږ خرچ کړی دي. پاکستان کې هم څه پروژې کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړولای. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس یانا چې د جنو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
حق اومنه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان بم له خبرو افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو. تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پریښودو، نو دا غي په بهر وستو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا غي بهر وستل او دا غي نور ملکونو کې آبادول. دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی او اوس هم مونږ آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه دی په کار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا غي سپورټ
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونې سکولونو ته نشتلې، خزې کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پدې چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې. تاسو به دې بار کې سره
ای زمنګ دتله دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړی دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټاید نظام دی او دا
هغه خو چې موږ خو ته حکومت ورکړي دی هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي او دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری دا ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقعه ماته ځکه کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارټاید نظام په نوم من یاد کړی دی او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندي یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو د پاره.
ډیره مننه.
تماشال رادیو خبرال خغله ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوي افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي او وایي په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمې پر راپور کې.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني، کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېر زیات علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولم، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولم او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاتې سي، هغه ناول باید اتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بالخصوص د جمع په وخت کې خلق له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکی او علمی کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
آزادي رادیو د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. نور هله په دې راپور کې اور
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی، خو دا اور د شارل لویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځیږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړی شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سه شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبري کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه یې لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی و. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې یې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 1.5 څخه تر 1.5 میلیارد ډالر پورې دی.
په افغانستان کې د بارنيزو کلول لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصيلي پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی ویل بي وسلې او ډول ډول سنځو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د قاطع ماموریت په هوایي بریډ کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوي، دغه سره نور ملګری هم بیګونه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي بریډ کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نه ولا او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریډ کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د غسرتیرو د تیری ونې د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمه ته ویلي دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي وو وژنې، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس سپي وغږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنۍ ځواکونو لوري د ترسره شوو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنۍ ځواکونو جنایتونه دی وفرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان لړلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوعه هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي،